سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو فیسبوک کې تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپو د نس یو شو پنځه مترو و د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښبګ نه ویلې شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړکې چونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشیری نخون په مشرۍ په دې لس کسیزې پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامل لاروخانه نه دی تیر شپه ولس بجیره منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیلې دي چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویلې په دې مارکیټ کې څو اور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډۍ وه او الحمدلله د پای په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول شوله.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټر پر کاروان ډز شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په چپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري اتمه پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړې دي خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېری اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانون له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه وه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له شلو زیات نوټه قانون هم رامنځته شوی دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې په یو ډرون برید کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروی وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخښه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوی او یوولس نور ژوبل شوی دي. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجیب میتقتی د حمله غندلې او د اسرایلو نوې جناتی بلالی دی. اسرایلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرستیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدلای شئ. څنګه به چې په خبرونو کې واریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کوم پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي او په ځانګړې توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم درسره شریکې کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوالو وضعیت هم درسره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي او دومره ستې غوښته.
لمر له لېرې تر معلومېږي دونه نری دی نو به یخ څنګه نه وي سهار چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک د دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساعتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې دي او ځای ته راغلی یم چې هلته قومانداني کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې درسره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو نور مطالب هم شته. مطیا م غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د کندهار لپاره د طالبانو د اولی ملاشری نخون په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبر لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي درو غړي هم پکې شته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي. تیر ورځ یو شمیر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل اکرام الله اکرام
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د ولی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خرګم پکې دي د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت دی ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستاني ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر په اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړی او نه هم رد کړی خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستاني وګړي ښکېلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشی کېدو لپاره هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې اوس هم شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له شپږ سوه ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو له ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو او ژمنه یې وکړه چې آزاد به موکړو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. آخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو، نو د درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړی. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی هم ښځو مو زیاته کوو، ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړو. بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت یې نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تېرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپله هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چې نیمه ماشومان دا ایسته چې موږ راوښتو موږ دلته ځای او جګر نه درلودي وروره، بیا موږ دلته دادی دلته له یو ځای ور برابر کړي، نو اوس دا غواړه مشورور دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره، چې دا چنیان دا یو مکتب وایي وروره. دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کیږو بیا خدای مهربان دی. اوس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا چې پر وې درو چې دی وروره په دا شسته ګرم یې بس دی بس بکان وایي.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسوي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
موږ خنوراله ولادت موګانی موږ په لاخص دي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده، نو به یخ څنګه نه سیار چا کم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو یو دوه درې میاشتې زما د ذاتیر ته الله مې ربانه ده.
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به می تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنه نو مریزان یو وروره زکامي طبي نو گزارن کې ژډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو دوه نور استنسیبي کډوال وایي که د سرپناه غمې ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به یې روان ژمی سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو تر څنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سونتوکي دي ورکړي.
یخ خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د اسرای بنو بس راته وسیله د مینې د شي د کرایې وس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته جمعې را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت هیڅ کومک وکړي له د اسرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
سوزنګو نو ولاکه شی لرو ټاټونی د دوه نه نري دي سي ولاکه مر هغې خوا تر کارېږي نو په دې کې به یخ نه وي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي چې د ځمکې ودي یو دغه دا ورور چې دا سرپناه مې وروره له دغه خلاص شو.
که څه هم هېواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز په غزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمېر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نو آباد ښارګوټي کې یې د 3.5 میلیونو افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سې شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ټرانسفرونو په نصبولو سره 1680 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ټرانسفرمرونه فعاله سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ټرانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3.5 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وسته غزنی ښار په نو آباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نو آباد سیمې خلک د برېښنا په رسولو خوشي څرګندوي او وایي پخوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یادې برېښنا له نښلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختدریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین ناورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرېدو ته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپای ټولنه د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل ور اچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړهییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دا یې د ده په ټکو د اسرائیلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې اسرائیلي پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي، موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سغدریزه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په خوست کې د خصوصي لوسي او زده کوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي، تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل،
مونږ پر راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړې زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګیو فارغان وایي کچېری د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګیو کې پلي کړي، زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي،
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله ښه راتلونکي به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېری د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات د کریزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي عامر محمد راز وحدت ویل،
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیات د ایمی معافیت دی، مکتملیات به زیات دي، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د ایمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي خوریز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 تنه خزینه ښوونکي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورسره لسمی نور تفصيل په راپور کې اورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي اوسې هم د ولایت وګدې درې او لري پرتی سیمې له تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او تلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا و د نشتون په وجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبره وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړی دی او زه تر راغلی هم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طریق نه واټس اپ کار کوي، زمونږ په مجموع ستونزه په ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي، او انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کړو، نو دا عمده ستونزه ده.
د هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلی شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولی شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلی شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام، دواب، منډول، سربیره، د وایګل، واما، حتی په مرکز کې بعض ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالیو زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې چمتو او له اوسنیو ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا دو نیم کالو کې یې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کولو په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولي، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دی لاله الحمد مونږ پلاک لرو انشاءالله چې نورستان ولست لپاره په ټول ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا شپاړس اډونه په ولسوالۍ باندې نصبو چې باغې کې به مکالمات هم وي، باغې کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او دوه اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې انشاءالله په دې باندې نصبېږي. مونږ ټول ولست دا ډاډ او اطمینان ورکو چې نورستان هغه ساحات چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ انشاءالله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مټ به انشاءالله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ هغوی افغانستان ته را انتقال شوي، زموږ سره ډېره ښه وضعه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده، موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ په کوو، زموږ سره ډېرې زورورې مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نه سو ادا کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل زموږ د پارا د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګیني کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې پښت غټ ادا دي موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبوري د وجه خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماچر په عذاب او سخت وه، وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلي دي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو اوس او داس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک ولاکه هیڅ شی کېږي، په موږ پسې جمع را روان دی، دا بوټی غواړي کور، موږ غواړو کرایه، غواړو کرایه غواړي، کور نشته، ځای نشته، په ولاکه دغه نه پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راوښتې ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي، نقد مرسته وکړي، کورو مرسته سره وکړي، چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړي، موږ ډیر دربدره کړي. نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نه مو کار سه نه مو روزګار سه، چې موږ ته یو کار یو کتار ته پیدا کی. نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه، د ټول ملکو څخه.
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه، نور خلک تنګوي، خلک په زور باندې باسي د کورونو نړۍ مخکې نړول، اوس دا اوس څه گزاره وسوه، اوس خامخا نور خلک راځي لري دي خپل زرال ولا شل شپې کې په زړه بندین کې پروت دی، د دقیقې وځي تخسری عزت د زیاتې کې د دیوال د نړۍ زیات ولاړ سره ته هیڅ بیا را نه شي دی دا د ملک څخه ده سړی زبرې ور باندې څنګه ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل نه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې خبري خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دوی منی می کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه.